السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 تر 16 بجو د مشال ریډیو د نن ورځې په دې اخیری خبري غړی کې د خپل کوربا منورشانه کې هله او پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعات مهم ټکي به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار نجيبه مری وړاندې کوي
قبایلی مشران وای حکومت د شمالي وزیرستان په میر علي کې د فاټا اصلاحات او اړوان غونډې اجازه نه دا ورکړي د افغانستان ولسی جرګې له حکومت د نو وزیرانو د معرفي کولو غوښتنه کړي او د امریکا ولسمشر وای د شمالي کوریا ایټمی هڅې نړۍ ته ګواښ پیښوي د خبرونو تفصیل د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر جنسي استاذ الهاد شاجي ګلوای د شمالي وزیرستان چارواکو ورته په میر علي کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د غونډې جوړولو اجازه نه دا ورکړي نو موري نن په بنو پریس کلب کې خبريالانو ته داسې وویل
کدا امن دایمي غوړي چې پاتې شي نو اول دې دغه جلسې نه کېدلو چې کوم زموږ خلک دې دغه خلاف ته کاروایو شي قبایلي علاقہ په خیبر پختونخوا کې شامل اول دي د دغلا خا آپشن نه مونږ یو کبرانو سره شتا نه مونږ سکیورټی ادارې دي د اخو سره شتا نه سیاسي پټو سره شتا
د جمعیت علماء اسلام سین یو مشر مولانا یوسف شاه په دې مقول چې تر دې وړاندې د جنوبی وزیرستان په مرکز واڼه کې د فاټا د اصلاحات وړوند کامیاب غونډه 13 ورځ کړي و بل پلو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مشال لړیو ته ویل چې پوز د امنیت د خراب حالت له وجې چاته د لویو جلسو اجازه نه ورکوي د هم ویل چې د غونډې لپاره ورلمخې اجازه هم ورنه نه واخیستل شوه الته د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري می افتخار حسین وای د فاټا اصلاحات او عملی کېدو لپاره به ډیر زر له سیاسي مشرانو سره رابطې پیلوي نو موري نن له مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی به د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي تر دې وړاندې پرون د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان په ولی باغ کې د قبایلی سیمو د کونکو تنظیم سره د ویغونډې پر مهال ویل چې حکومت د فاټا اصلاحات زر عملی نه کړل نو دوی به پر ضد له ځینو ګوندونو سره یو ځای ګرین الاینس یا لوی ائتلاف جوړ کړي د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا له ایرانی پوزي او حکومتي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره په درې ورځني سفر پرون تهران ته رسیدلې له نوموړي سره په دې سفر کې د پوز د نور مهم مشران هم ملګرتیا کوي تمه ده چې نوموړي به د نورو ایرانی چارواکو ترڅنګ د ایران د ستر مذهبي پېشوا آیت الله علي خامنائي سره هم ملاقات وکړي د پاکستان د پوز د اطلاعاتو د څانګې مشر آصف غفور په خپل ټوئیټر پیغام کې لیکلي چې د پاکستان د پوز مشر پرون تهران ته رسیدلې او په پام کې ده چې د ایران د اعلی پوز حکومتي چارواکو سره وګوري خو نور تفصيلات نه دی وړاندې کړي د افغانستان ولسی جرګې یو وار بیا پر حکومت غږ کړی چې د کاندید وزیرانو لیست بشپړ او دوی ته معرفي کړي د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی چې د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د وژل شو غړو د درناوي یاد غونډې ته خبرې کولې له حکومت څخه یې وغوښتل چې په کابینه کې د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي او کاندید وزیرانو ولسی جرګې ته معرفي کړي دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه نیمې میاشتې وړاندې حکومت د اقتصاد وزارت لپاره مصطفی مستور د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ لپاره شهزاد اریوبی د فواید عامه وزارت لپاره یاما یاری د سرحدونو قومونو قبایلو چار وزارت لپاره محمد شفیق ګولاغه شیرزه او د ترانسپورت وزارت لپاره محمد حمید تهماسی د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړل دغه شان نګدي سلور میاشتې وړاندې دفاع وزارت ته طارق شاه بهرامی د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته فیض الله زکی او د قانون او پټرولیم وزارت ته نرګس نهان د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړی دي په ورته وخت کې د افغانستان جمهور ریاست وای یو شمیر کاندید وزیران معرفي شوي او پاتې نور به هم ډیر زر ولسی جرګې ته د رایې اخیستو لپاره معرفي شي د امریکا د ټکساس ریاست گورنر ګریګ ابټ وای په سدرلینډ سپرینګ سیمه کې یو تن د چار دننه پر عبادت کوونکو سختې ډزې کړې چې په پایله کې لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژل شوي د نوموړي په وینا دا د ټکساس په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه ده چارواکي وایي دا پیښه پرون د ځایي وخت سره سم له غرمې وړاندې په یولسو بجو مخې ته راغلې او هغه مهال عیسویانو په چرچ کې عبادت کاوه په دې پیښه کې شاوخوا شل تنه زخمیان شوي هم دي خبري اژانسونه د امریکایي چارواکو په حواله وایي چې مشکوکه برید کوونکی ډیوین پیټریک نومیږي د اسوسییټډ پریس د راپور تر مخه شپږ ویشت کلن پیټریک په سن انتونیو کې اوسېده او ښکاري چې له کومې وسلوالې ډلې سره یې تړاو نه درلودلو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې دا مهال په جاپان کې دی د دې پیښې غندنه کړې او دا یو شیطاني عمل بللی د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي میزایلو پروګرام د نړۍ لپاره ګواښ بللی او یو واری بیا یادونه کړې چې د پیانګ یانګ پر وړاندې زغم ختم شوی دی. نوموړي د جاپان له وزیر اعظم شینزو ابي سره تر لیدو وروسته نن په جاپان کې وویل چې دواړه هیوادونه د کیم جونګ اون د شمالي کوریا د خطرناکو جراحیتونو د قابو کولو لپاره کار کوي. دی وایي د شمالي کوریا رژیم په غیر قانوني توګه د وسلو جوړولو پروګرام پر مخ وړي چې په کې د اټومي میزایلو استعمال او د بیلستیک توغندیو ازمویل هم شامل دي. دوی په مستقیم ډول د جاپان ساحه کې توغندي ازمویلي. دا د متمدنې نړۍ نړیوالې سولې او ټیکاو لپاره ګواښ دی. د ټرمپ سره د خبري غونډې پر مهال د جاپان وزیر اعظم شینزو ابي هم موجود و. هغه په دې مقویل دوی د ټرمپ د هغه پلان مکمل ننګه کوي چې وایي د شمالي کوریا د جوهري هڅو د رام کولو لپاره به ټول امکانات په کار راولي. د نوموړي په وینا په دې معامله کې دواړه هیوادونه سل په سلو کې په یوه دریځ ولاړ دي. د لبنان حزب الله ډلې پر سعودي عرب تور پورې کړی چې د دوی په وینا سعد الحریري د استعفا ورکولو ته اړ کړو. دوی وایي د سعودي د دې اقدام هدف د سنی سعودي او شیعه ایران ترمنځ په سیمه ییزه شخړه کې د لبنان شاملول دي. سعد الحریري د نومبر په 4 نیټه اعلان وکړ چې هغه د وزیر اعظم نه استعفا ورکوي. نوموړي پر ایران او د لبنان په حزب الله ډلې تورونه پورې کړل چې د ده په وینا د هغه ملک بې ثباته کوي او په عرب نړۍ کې بی امنی خورول غواړي. خو د حزب الله مشر حسن نصرالله پرون وویل د سعد الحریري د استعفا فاتر شاه دریا از لاسته. نوموړی وایي د خاغلی حریری داسې کوم اراده هیله او پریکړه نه و چې خپل دنده پریږدي، خو دا پرې سعودي عرب تحمیل کړی دی. نوموړی سعد الحریری د سعودي عرب تر اغیز لاندې کسوباله. حریری په داسې وخت کې خپل استعفا اعلان کړ چې د سعودي په مرکز ریاض کې و. دا تر دې غړی د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د رفعت انجمن د هوا حال او د کرنسی بیا ورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 104 روپے 10 پیسې اخیستل کی، یو په 104 روپے 26 پیسے خرڅیږي، یو پاؤنڈ په 126 روپے او په 126 روپے 50 پیسے، یو یورو په 124 روپے 10 پیسے او په 124 روپے 80 پیسے، یو درهم په 1.3 روپے 30 پیسے اخیستل کیږي او په 1.3 روپے 30 پیسے خرڅیږي، یو ریال په 83 روپے 80 پیسے او په 83 روپے 53 پیسے، یو افغانۍ په 1 روپے 55 پیسے او په 1 روپے 55 پیسے، په یو پاکستانی روپے 3.15 ایرانی ریال نه خرڅل کی او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نه خرڅیږي. او اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور، بنو او کوئټه کې به موسم وچ وي، خو په پیښور او بنو کې به په ځینې ځایونو کې دوند هم وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 سینټی ګریډ او کم نه کم 44 وي، په بنو کې زیات نه زیات 28 او کم نه کم 9، او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 سینټی ګریډ او کم نه کم 40 وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسیو بای او موسم حال واورید. په روانه غړي کې کرا سره وینو په دغه موضوعاتو په تفصیل واوري. د قبایلی سیمو پارلماني نمائندگان تور لګوي چې په شمالي وزیرستان کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه غونډه ته نه دی پریښودل شوی. بلخوا د قبایلی ځوانانو له اتحادیې سره د ملاقات پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي د قبایلی سیمو د اصلاحاتو تیزولو هڅه به کوي. قبایلی ځوانان وړاندې سره لای حمل لري.
مونږ خپل پارلیمنٹرین ته هم ورځو، ورته کینو کدوی په یو پیج باندې نه کېدل. کم پارلیمنٹرین د فاټا په ریفارم حق کې نه و، مونږ ته پته ولګېدا، نو د هغه خلاف مونږ په خپل ایجنسی کې کمپاین چلو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ایران په دریو ورځې سفر دی. د اسلامي نظریاتي کونسل نوی ټاکل شوی مشر ډاکټر قبل ایاز وای د نوی دور د تقاضو سره سم بل اسلامي تعلیماتونه ګټه پورته کوي.
موږ به غواړو دا چې همدا زمونږ چې کوم فکري ذخیره موجوده ده په عصري تناظر کې او په بعدز علامګیریت ماحول کې زمونږ څنګه رهنمایي کوي.
او د تیر کال په 8 اگست په کوټه کې په وکیلانو تر سره شوې برید متاثرین غواړي چې حکومت دې ورسره کړي ژمنې پوره کړي. په یاده پیښه کې جوړ شوی یو وکیل وایي
موږ دا غواړو چې د ګورنمنت دی هغه اصل کم خلک دي او اصل د کم دغه شي داوه پر دروازه رسیږي.
یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه هم اوریدل شي د بشال ریډیو تر څنګ وسی. د مشال ریډیو نه ساته خبرونو اخیری خبری غلی تا غوږی چې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر او ماخام شپږو بجو پورې په پښتو ژبه اوریدل شي. راځو د دې غلی اولنی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې په بلنه د سیاسي او قبایلي مشرانو د فاټا اصلاحاتو په اړه رابلل شوی. په شمالي وزیرستان کې غونډه بللې وه، خو دغه غونډې ته دوی تور لګوي چې حکومت ورته د غونډې کولو اجازه ورنکړه. نو دوی د دې پر ضد په بنو کې یو خبري غونډه کړې ده. په دې اکله تفصیل د سیمې نظم خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
خبری غونډې ته وینا پر مهال شاجی ګل افریدی وویل، نن ټول پښتانه په تکلیف کې دي او کله چې قبایلي سیمو کې امن وي نو په ټول ملک کې به کلاري وي، او د لپاره خیبر پښتونخوا سره زم کې دل ضروری ګڼي.
موږ قربانیان هم ځای کېږي او د فورسز قربانیان هم ځای کېږي. کدا امن دایمي غواړي چې پاتې شي نو اول دې دغه جلسې نه کېدلو چې کوم زموږ خلک دې دغه خلاف ته کاروایی وشي. قبایلي علاقه په خیبر پښتونخوا کې شاملول دي، د دغه لا ښه آپشن نه دی. موږ د حکمرانو سره شته، نه دی موږ سیکورټي ادارې دي د هغو سره شته، نه دی سیاسي پارټو سره شته.
د جمعیت علما اسلام سین ډلې مشر رهنما مولانا یوسف شاه وویل،
پرون جنوبی وزیرستان ریفرنڈم وکړلو، هغه رپورٹ دوی ترالو، نو په دې وجه سره حکومت د مختلف سازشی عناصر په بنیاد باندې دا اجتماع په مونږ باندې بند کړه. کنن د دې اجتماع اجازت شوی وای نو نن د ټول شمالي وزیرستان لا په زرونو خلق راترل او غو شرکت کولو، نو نن به یقینا دا ریفرنڈم وو او دنیا ته به دا ثابت شوی وا چې قبایل دا غواړي چې مونږ د استثنایی نظام نه، دا ظالمانه نظام نه، دغه نه د مونږ تخلاصه نصیب شي او مونږ به انشاء الله دا تاریخ جاری ساتو.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی د خبري غونډې په خبرګون کې مشال تا وویل، دغه خلکو د جلسې د پاره په رسمي ډول اجازه نه واغوښتلې، خو د دې باوجود هم سیمه ته پر اتک سره د دوی ملمستیا او هرکلی شوي. نو موړی وویل، په سیمه کې د امنیتي وضع له کابله فوز لخوا چاته هم د غټې غونډې را جوړولو یا جلسې کولو اجازه نه ورکړل کیږي، او په حجرو بیٹکونو کې د خلکو سره خپلې رایې شریکولو ورته اجازت شوې وو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو عمل توندولو لپاره به د ټولو سیاسي ګوندونو سره ګډ اتحاد جوړوي او حکومت به دې ته مجبوروي چې دغه اصلاحات زر تر زره عملي کړي. نوموړي دا خبرې پرون د قبایلي سیمو د زده کوونکو د اتحادیې د ځوانانو سره په ولی باغ کې د ملاقات پر مهال کړي چې تفصیل یې زمونږ خبریال سراج ظهیر د رپورټ کې درکوي.
د یکشنبه یا اتوار په مازیګر چارسده ولی باغ کې د قبایلي سیمو د زده کوونکو او د ځوانانو د یوې جرګې سره د ملاقات وروسته خبري غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان وینا وکړه، حکومت په سمدستي توګه د فاټ اصلاحات عملي کولو اعلان ونکړو، دوی به د پاکستان تحریک انصاف، قومي وطن پارټۍ، پاکستان پیپلز پارټۍ، جماعت اسلامي او د مولانا سمیع الحق سره په ګډه ګرینډ الاینس جوړوي او بیا به ټول ګوندیزه غونډه رابلي. نن د ګل یا دوشنبه په ورځ له مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نیشنل ګوند جنرل سیکرټری میا افتخار حسین اویل چې د دوی ګوند به ډیر زر د سیاسي مشرانو سره د ملاقاتونو سلسله شروع کړي چې د فاټا اصلاحاتو لړکی په حکومت فشار واچوي. نو وړي زیاته کړه،
هو پر قیمت والو چې فاټا یې د خیبر پختون پوي شي، مونږ چې کوم دی مطلب لکه د خبرې نه په شاشي ونیو، د دې د پاره به مونږه پاکستان فرنسم کو او د دې د پاره به چې کوم دی نو مونږه مطلب ک فرض ک ضرورت پیښیږي نو چې کوم هم خیال خلک دی او په فاټا په مرچ کېدو کې مونږه یو
د فاټا د ځوانانو د جرګې غړي او د آل فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز وی چې دوی د فاټا اصلاحاتو د اف سی آر د خاتمې لپاره د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره لیدو کاته کوي.
زمونږ لای حمل ووز دویم دادې چې مونږ زرداری سره هم میټینګ ده، اګی نه با چې کله د میټینګونو سلسله ختم شي مونږ خپل پارلیمنتیرین ته هم ورزو. ورته کینو کدوی په یو پیج باندې نه کېدل، کم پارلیمنتیرین د فاټا پر ریفورم حق نه وای مونږ ته پته ولا نو د هغه خلاف مونږ په خپل ایجنسی کې کمپاین چلو.
د دې وړاندې د قبایلي ځوانانو د جرګې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامي مشر سراج الحق، د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان، د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، د قومي اسمبلی سپیکر سردار سردار ایاز صادق او د داخله چارو وفاقي وزیر احسن اقبال سره هم لیدا کاتک کړي. د فټ اصلاحاتو پاړه د ځینی سیاسي ګوندونو په پارلیمان کې د قبایلی استادو او د قبایلی مشرانو بیلابیل نظرونه مخې ته راغلي. ځینی وایي چې قبایلو ته د ځان له صوبه ورکړل شي او ځینی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایل ورګټ کړي. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لو
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پرا تری
ہر طرح کر بدرنگ سر
گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پہن دیو میں دینور نو واری چنور کو بیگنا زامنو کتابو چون تک کینی چون تک پل پلاو غوڑای چنور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د مشال ریډیو خبرونه ته وکی د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ایران په درې ورځنی سفر تهران ته رسیدلی دی. د پاکستان مطبوعات وایي نوموړی به د خپل دورې پر مهال د ایران د مشرتابه سره د خپل منځي اړیکو او امنیت نه علاوه په یو شمېر نور مهمو چارو هم خبرې کوي او ممکنه ده چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی سره لیدو کاته وکړي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد زمونږ خبریال احمد الله راکوي.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر ویان لیفټیننټ جنرال آصف غفور په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دورې پر مهال جنرال قمر جاوید باجوا به د ایران فوجي او سیاسي مشرولۍ سره بیل بیل ملاقاتونه کوي. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه چې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا به د خپل دورې پر مهال د ایران مشرولۍ سره د خپل منځي اړیکو او امنیت نه علاوه په یو شمېر نورو مهمو چارو خبرې کوي او دا هم امکان څرګندېږي چې نوموړی به د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی نای سره ملاقات کوي. د ذکر دا چې د فوج مشر جوړېدو وروسته د قمر جاوید باجوا دا د ایران لومړی دوره ده. د اکتوبر په 1 په اسلام آباد کې د ایران سفیر مهدی هنر دوست د پاکستان فوج مشر سره په جی ایچ کیو پینډی کې ملاقات کړی وو او د سیمې د امنیت او په نورو چارو یې خبرې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د تهران په درې ورځنی سفر دی. دغه ریپورت کې مو واوریدل. په دې حوالہ زمونږ خبريال سراج ظهیر په اسلام آباد کې د سیډونکو طاهر خان سره خبرې کړې دي. د په دې اړه څه نظر لري؟
زما نظر دار چې سفر زکه مهم دی چې یو خوده کې داسې ډېر زیات خبره چې فوج ویلې دي چې هغوی به پېښورانه او دغه رنګ د امنیتي پامیتی مسلو باندې خبرګی یو خدغه دی. خدما خیر مهم زکه دی چې داسې د پاکستان او د ایران کې کله په تعلقاتو کې لک شانتي خرابې او بد اعتمادي و نو هغه وخت کې پکې د پخوانی فوج مشر هغه رول هم لکه یادې ده کله چې د ایران صدر عبد الله راغلی او هغه وخت کې بیا د اجکم هندي یو کس نیول شوی د پاکستان کې داغه مسلې سره داسې بیا رپورټونه خپاره شول د پاکستان د فوج د ادارې لخوا چې هغه باندې ایران خفق کاری ځکه چې ایران هغه خبر مسترد کړي هم بیا چې کله دغه د زنی هوادونو چې کوم دا یو اتحاد جوړ شوی دی داغه چې کوم مشر د پاکستان د پخوانی فوج د مشر په غاړه باندې دا په هغه باندې هم داسې زنی مسلې وي درس یو سوچ دا و چې کیدی شي د پاکستان چې څنګه سعودي عرب ته ډېر زیات نږدې دی یو ډېر نږدې اتحادي دی نو ایران سره خفګان او د بد اعتمادي ډېره زیاته شوې وه چې لږ پکې د فوج رول هم داسې یو کردار چې هغې سره هم ایران سره نورې ګیلې په هغه بنیاد باندې هم وې.
طاهر خان صاحب، په داسې وخت کې چې په ایران باندې د نړۍ لخوا بندیزونه دي د اټمي وسلو په حوالې سره او د ټولو نه زیات بیا د امریکا لخوا په دې باندې اعتراضات راځي، نو یو طرف ته پاکستان او امریکا د ترهګرۍ په ضد جنگ کې هم اتحادیان دي، بل طرف ته د امریکا او د ایران هم دغه شانتي تعلقات دي، نو په داسې حالاتو کې تاسو څه ګڼئ چې دې سفر سمخه کېدې شي؟
زما نظر دا دی چې د پاکستان د فوج د مشر سفر خو اټمي سره مسلې سره خو بدومره تعلق نه لري ځکه چې یو خو د پاکستان موقف د ایران د اټمي پروګرام په اړه باندې ډېر واضح دی. پاکستان تل دا ویلی دی چې د ایران په اټمي وسله باندې د اټمي پروګرام باندې دی نړیوال دباو نه زور دی استعمال نشي دا د پاکستان یو موقف پاتې شوی دی ځکه چې پاکستان په خپل باندې یو اټمی هیواد دی او بیا د پرمن خبره په پاکستان هر کله کوله د ایران د اټمی پروګرام یو قسم هغه یو دفاع کوله نو زمانہ زردار نه چې د سفر سره بس په پالیسي کې یاسه بدلون وی
ښه تیر خان زم هم دا وس وس چې د لګ مود مخ کې چې د افغانستان په حواله د ټرمپ نوې پالیسی راغلې دا پاغي کې نو په دغه پالیسی پرانا کې د افغانستان د پاکستان او بیا ایران دغه پرانا کې تاسو سګوري چې دا سفر چې د آرمی چیف جنرال قمر جاوید باجوا دا به د منطقي پرې صورتحال باندې د دغه پالیسی باندې دغه باندې بس اغیز د دې پریوزی
دا څه پښتنه ستاسو ډیره مهم ذکر ده چې د افغانستان مسله اوس د پاکستان او ایران په ډیره باندې نظر ډیر زیات یو شی ورته تاسو به یادېږي چې 13 هفته په اسلام آباد کې د پاکستان او د ایران خصوصي توګه باندې په افغانستان باندې خبرې شوې دي بیا چې په دې سیمه کې د روسیې په د روس په مشرۍ کې چې کوم یو نوې سفارتي یو نوې یو اطلاعات هم ویل شو لیکن یو نوې چې کوم روس د یو مهم آغاز کړو د سفارتي هلو زلو پاره کې ایران هم یو مهم او پاکستان هم پاره کې مهم هوادونه دي ایران چې د افغانستان نه براه راست او نیخ په نیخ متاثر کیږي نو پاره له حسره د پاکستان د فوج د مشر سفر زکه مهم دي چې د افغانستان په مسله کې د پاکستان د فوج رول هغه د سیاسي مشرتابنه د مشرانو نه د پارلیمنت نه هم زیات دی دا امکان به بالکل وي چې د ایران زکه چې ایران سره ډېر اندېښنې دي د داعش چې پیدا شوی دی او دا راپورونه چې راځي چې د ایران طالبانو سره هغه رابطه شته طالبانو په خپل باندې رسمن دا منلې دي چې څو سفرونه کړی دي ایران باندې کوم الزامونه اوس لګي سره مخکې ایران تردید کو لیکن د ایران سفیر په اسلام آباد کې سوره مخکې یو ټلویزیون انټرویو کې سو واره دا پوسه وشو چې تاسو باندې الزام دي طالبان سره تاسو تعلقات دي هغه رد نکړه بل طرف ته به جواب یوړ نو معنی دا ده چې سفر د افغانستان په اړه باندې مهم دي او په دې کې به یو بل سره نظر هم شریک شي
دا و سیلون کې یو خبريال طاهر خان چې تهران ته د پاکستان د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سفر په اړه زمنګ د خبريال سره ظاهر سره خبرې کولې
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته یو
څه په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ د پاکستان یو ریپورت تاسو ته وړاندې کوو چې د پولیو پر ضد کم کمپاینونه کیږي په هغه کې داوار د افغانستان په ننګرهار سیمه کې د پولیو ځنې کیسونه مخ ته راغلي دي او د دغه سره تړلې د خیبر پښتونخوا په دیر سیمه کې چې کومې سیمې دي د پولیو د مخنیوي ادارې وایي چې د غلطه کمپاین کوي ځکه چې د دغه لوجې د سیمې ته د پولیو نور کې سونه روانوړي بل خو د تحریک انصاف ګوند جلسې لوجې په چترال سیمه کې دا کمپاین تر 10 نومبر پورې ځندول شوې ده په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد رفت انجم راکوي
خیبر پختونخوا د ضلعو کې درې ورځې د پولیو د مرض مخنیوي خصوصي کمپاین پیل کړی شوی دی په دې ضلعو کې کوز او د بردر سیمه شامل دي د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې تر مخه په کمپاین کې به د 50 کالونو کم عمر څلور لکو پورې ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکړل کیږي له دې وړاندې 13 اونۍ د خیبر پختونخوا په 14 ضلعو کې 15 څلوېښت لکو پورې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شوي وو د خیبر پختونخوا پولیو مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر امتیاز مشال لیډیو ته وویل چې د افغانستان په ننګرهار سیمه کې د پولیو کې ساتلو پس په بره او کوز دیر کې دا کمپاین پیل کړی شوی
په ننګرهار پروینس کې د افغانستان په آی ټی او پولیو کیس رپورټ شوی وو
یو دی هفته مخکې او په دې هفته کې یو بل کیس رپورټ شوی دی. دا هغې د وجې نه چې کوم دا چونکې دا ډسټرکټ سي دي دا به بارډر کوي ډایرکټ د افغانستان سره. نو دا د هغې کیس لپاره او افغانستان کې پخپله باندې هم کمپین روان دی. شپږم تاریخ نه به شروع نن نه به شروع کېږي. او زموږ دا کمپین چې کوم دی دا هېڅ سنکرنایز کمپین د دې د وجې نه ایښودل شوی دی چې که چېرته وایرس موومنټ کوي نو هغه وایرس چې کوم دی دا ماشومانو کې بچ کړی شي. دا هغې نه
بل خوا په چترال سیمه کې نن شروع کېدونکې درې ورځنی کمپاین د نومبر تر لسمې نیټې ځنډولی شوی. د خیبر پختونخوا صحت محکمې په وینا چې په اتمه نیټه چترال کې د پاکستان تحریک انصاف ګنجلسي او امنیتي وزیر له وجې دا کمپاین رستو کړی شوی. پاکستان اوس هم د هغو ملکونو په فهرست کې شامل دی چېرته چې د پولیو وایرس موجودیت لري. خو بل خوا د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي دا دعوه کوي چې د تیرو کلونو په نسبت سږکال د پولیو په مرض یې کابو موندلی دی. د پولیو مرض مخنیوي کمی ادارې تر مخه سږکال د قبایلي سیمو نه تر دې دمه د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی، کوم چې په کال 2018 کې دوه او په کال 2015 کې 14 وو. د یادې ادارې د رپورټ تر مخه سږکال تر دې دمه په ملک کې 15 د پولیو کیسونه رامخته شوي دي چې پکې د خیبر پختونخوا، پنجاب، سند، ګلګت بلتستان او بلوچستان صوبې نه یو یو کیس راغلی دی. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پولیو پر ضد د ویکسینو درې ورځنی کمپاین شروع شو. د صحت چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې په دې مرحله کې به 1,68,000 هغو ماشومانو ته ویکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم وي. د جلال آباد نظم خبریال باز محمد عابد یې د رپورټ کې نور حال راکوي.
د پولیو پر ضد د ویکسینو د دغه درې ورځنی کمپاین پرانسته د دوشنبه یا ګل په ورځ وشوه. د کمپاین د پرانستی پر مهال د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وویل په تیره یوه میاشت کې په ننګرهار کې د پولیو دوه پیښې ثبت شوي چې د دواړو پیښو وایرس له پیښور څخه سرچینه اخلي.
نن د ختیځ اوزا کې پولیو په ضد کمپاین پیل شو چې دا به تر راتلونکو درې ورځو پورې جریان لري. په دې کې به 1,68,000 ماشومان چې د 3,500 تنه رضاکارانو لخوا نه هغه واکسین کیږي. متاسفانه موږ بیا هم د پټکوټ پولیس والی کې 2 تنه ماشومان په هغه وایرس باندې اخته شوي کوم چې د پیښور د ښار د ناصر باغ نه را انتقال شوی ده. نو دلته اوس خطر د شیو زیات ده. نو په همدې مرحوظ باندې موږ په ټولو والدینو باندې غږ کوو چې دوی ځانونه مطمئن کړي چې د کمپاین په دغه ورځو کې دوی هغه ماشومان د څومره د 15 کلو نه ښکته دي دوه قطرې واکسین ورته ورسي.
دې زیاتوي چې د یو شمېر ولسوالیو په ځینو کلو کې به تر 10,000 پورې ماشومان د بدامنیو له امله د ویکسین له تطبیق نه پاتې شي. د پولیو پر ضد د ویکسینو د کمپاین پرانسته د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل یو ماشوم ته د 2 ساسکو ویکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي په هغو افغانانو چې اوس په پیښور کې وسیږي غږ وکړ چې هیواد ته د راستنېدو پر مهال خپلو هغو ماشومانو ته ویکسین تطبیق کړي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي.
بدبختانه کوم ویروس چې په ننګرهار کې تشخیص شوی دی دا د کرکې له غاړې نه له پیښور نه له ځان سره راوړل شوی دی. موږ هغه افغانان چې اوس هم په مهاجرت کې شپې ورځې تیروي کله چې هیواد ته رستنیږي دا خطر ورسره زیاتیږي. خو هیله مې دا ده چې که په پاکستان کې اوسي که په افغانستان کې دوی باید د خپلو ماشومانو لپاره د واکسین د تطبیق شرایط آماده کړي.
د ننګرهار د حج اوقافو او ارشاد رئیس مولانا عبدالظهیر قانی په دینی عالمانو غږ وکړ چې د خپلو منابرو لاري ولسته د پولیو د واکسینو د تطبیق پیغام ورسوي.
زمون په علماء باندې دا غږ ده چې لکه څنګه چې خطبه هم ورته ورکړي چې د جمعه کې دوی په دې باندې بیانونه وکړي. همدارنګه د اوس ناغه علماء چې هغه درسونه د قران کې د حدیث درسونه کوي په مساجدو کې دا غوي د دې غږ وکړي چې دا واکسین تطبیق شي.
د دولو ده چې د 2018 کال په دوران کې په ټول افغانستان کې د پولیو 9 پیښې ثبت شوي چې دوی په ننګرهار، 3 په کندهار، 2 په هلمند، 1 په کندوز او 1 هم په زابل ولایت کې ثبت شوې ده. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
سندرې جادوګرې
د مشال رادیو په سندرې جادوګرې خبرونه کې د پښتو مشهورې سندرې او په اړه معلومات اوري. خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په 3:30 بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په 1:30 بجه هارون بچا درته راوړي.
د د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې د نجیب عامر نه د خبرونو لاندې زمرو
د پاکستان په قومي سملې کې د خیبر ایجنسی استاذ الحاج حاجی ګل او د جمعیت علما اسلام سینیو مشر مولانا یوسف شانن په بنو پریس کلب کې ویل چې د شمالي وزیرستان چارواکو ورته په میرعلي کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د غونډې جوړولو اجازه نه ده ورکړې. بل پلو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کمران افریدی مشال لډیو ته ویل چې د غونډې لپاره ورڅخه ورله مخې اجازه نه واخیستل شوې. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري می افتخار حسین وایي د فاټا اصلاحاتو عملي کېدو لپاره به ډېر زر له سیاسي مشرانو سره رابطې پیلوي. تر دې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان ویلو چې که حکومت د فاټا اصلاحات زر عملي نه کړل نو دوی به پر ضد له ځینو ګوندونو سره یو ځای ګرینډ الاینس یا لوی ائتلاف جوړ کړي. د پاکستان پوز مشر جنرال قمر باجوا د ایران په سفر تهران ته رسیدلی. د پوز اطلاعاتو څانګې مشر آصف غفور په خپل ټویټر پاڼه لیکلی جنرال قمر باجوا پرون تهران ته رسیدلی او هلته به له پوځي حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه وکړي. د افغانستان ولسی جرګې یو وار بیا پر حکومت غږ وکړ چې د کاندید وزیرانو لیست بشپړ او دوی ته معرفي کړي. ولسی جرګې ګواښ کړی چې تر کومه د کاندید وزیرانو د معرفي لیست بشپړ شوی نه وي یو شمیر ته به یې رایه ورنه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور ریاست وایي یو شمیر کاندیدان وزیران معرفي شوي او پاتې نور به هم ډیر زر ولسی جرګې ته د رایو اخیستو لپاره معرفي شي. د لبنان حزب الله ډلې پر سعودي عرب تور پورې کړی چې دوی په وینا سعد الحریری د استعفا ورکولو ته مجبوره کړی. سعد الحریری د نومبر په 14 نیټه اعلان وکړ چې هغه د وزیر اعظم نه استعفا ورکوي. هغه وویل چې هیواد د حزب الله په ولقه کې دی او د هغه ژوند هم خطر کې دی. د نوموړي پلار او د لبنان پخوانی وزیر اعظم رفیق حریری په 2005 کال کې وژل شو. د امریکا د ټیکساس ریاست گورنر ګریګ ایبټ وای په سدرلند سپرنګ سیمه کې یو تن د چر دننه پر عبادت کوونکو سختې ډزې کړې چې په پایله کې شپږ ویشت کسان وژل شوي او شل نور ژوبل شوي دي. د سعودي عرب په جنوب کې یو هلیکاپټر راغورځېدلی چې پکې د شهزاده منصور په ګډون ناستو لاته کسان وژل شوي او د امریکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي میزایلو پروګرام د نړۍ لپاره ګواښ بللی.
دا و نجیب عامر چې تاسو ته د دې سات خبرونو لنډیز وړاندې کړ او سپام وکړی چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړي. په اسلام آباد کې زمونږ خبریال سراج ظهیر د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې وایي د الیکشن کمیشن ویان خبرداري ورکړي کده نو حلقه بندي او لپاره په آئینی ترمیمی بل کې د ځن نکار واغستې شو او تر د 10 نومبر پورې د نو حلقه بندي او بل پاس نکړې شو نو یره د چی عام ټول ټاکنې په وخت و نکړې شي. د ادارې په وینا د نو حلقه بندي او بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړې شوی خو د کورم د کمی په وجه په دغه بل بحث و نه شو. نو کدا بل زر تر زره پاس نکړې شو نو د دې نه به آئینی بحران پیدا شي او کدا سی وشو نو ممکن ده چې جمهوری تسلسل ته هم یو وار بیا نقصان ورسی چې ذمہواری به په موجوده حکومت او مخالف ډلو پریوزی. دریا اخری کې وی په ملک جمهوریت ته دوام ورکولو لپاره باید چې مخالف سیاسي ګوندونه او حکومت د خپل ګټو پر ځای کمی ګټو ته توجه ورکړي او زر تر زره د نوې حلقه بندي او آئینی ترمیمی بل منزور کړي نو هله د سیاسي مشروالۍ به د خپل ذمہواری ثبوت ورکړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشرک روس پانه خپل ادارېي کلی کې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکی دو مخالفت کوونکی وای د فاټا اصلاحاتو لپاره دی ریفرندم وکړی شي او یا د قبایلو له نوې صوبا ورکړی شي ځکه چې په موجوده حالاتو کې د قبایلو د خیبر پښتونخوا سره ورګډېدل به هیڅ ګټي را نوړي نو باید چې نوې صوبا جوړ کړی شي. د دری په وینا د خبر د غور وړ ده چې د وفاقي حکومت ځین پلویانو د قبایلو د خواهش پر ضد دریس خپل کړی دی نو په دې باندې یو پښتنه راپورته کیږي چې آیا دوی یوازې په علاقایي سیاست باندې قبضه پر ځای ساتل غواړي او یای بل څه مقصد دی نو اوس کو کته چې نپاین کې هم لیکتی چې د قبایلو د جرګې دی او پختلک شي. ادریې زیاتې وی چې د ریوستیو کې د فاټا ولس د جلسو جرګو او غونډو نه دا ثابت کړی چې دوی سغواړي. ادریې اخر کې وایي اوس چې قبایلو خپل فیصله ورکړي نو باید چې سیاسي ګوندونه او حکومت د ولس د فیصلې خیال وساتي او چې کوم قانون په ټول پاکستان کې دی چې هغه تر فاټا وغځوي نو هله د چې د ذاتی انا او ګټي پر ځای به د قبایلو د خواهشات او خوخي خیال وساتل شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د دی ډیپلومیټ مجله لیکي دا ښکاری چې واشنگټن د جنوبی ایشیا لپاره یو نوې سیمایزه ستراتیژي په ډاګه کوي، خو دا به د سیمې مخ په زیاتیدونکي پیچلو ننګونو ختمولو لپاره نه وي. بلخوا انډیپندنت آنلاین ویبپاڼه لیکي که څه هم ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو خبره کړې وه، خو د امریکایي ولسمشر انتظامیه د افغانستان پرېښودو اراده نه لري. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې له انیسا اجمل اورو.
دی ډیپلومیټ مچللی کې د اکتوبر په 13مه د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له هند سره د هیواد اړیکو په موضوع وینا کول او بیا وروسته جنوبی ایشیا ته د نوموړي سفر دا څرګندوي چې واشنگټن یو نوې سیمایزه ستراتیژي په ډاګه کوي. د مجلې په خبره ښایي چې دا به د جنوبی ایشیا لپاره هغه ستراتیژي نه وي چې د سیمې مخ په زیاتیدونکي پیچلې ننګونې ختم کړي. مقاله لیکي پاکستان د هند او افغانستان لپاره د یوې مسلې په توګه لیدل کیږي. د مچلې په وینا پر پاکستان تور پورې شوي چې وسلوالو طالبانو ته پټن ځایونه ورکوي او د سیمې په ځانګړې توګه د هند ثبات لپاره ګواښ دی. مچلې لیکي واشنگټن په جنوبی ایشیا کې د خپلو سیمایزو جغرافیایي سیاست د ګټو لپاره نوې دلی ته د یو پل په سترګه ګوري او هر هغه څه چې د هند پیاوړتیا او صلاحیت ته زیان رسوي د امریکا د ګټو لپاره د زیان رسوونکي په توګه ګڼل کیږي. مچلې لیکي په پاکستان تور پورې شوي چې وسلوالو طالبانو ته د پټن ځایونه ورکولو سره یې د افغانستان جګړه شدیده کړې او د امریکا ملي امنیت ته زیان رسولی دی. د پاکستان چارواکي پر دې ټینګار کوي چې وسلوال طالبان په هیواد کې پټن ځایونه نه لري. پاکستانی چارواکي دا هم وایي هیواد یې د افغانستان جګړې د ناکامۍ سبب نشي کېدی او د پاکستان په خاوره باندې د جنگ کولو اجازه ورنکړي. مجللي کې د پاکستان اټمي پروګرام دفاع او امنیت اوس هم د امریکا لپاره مهم دی. دی ډیپلومیټ مجللي کې له پاکستان سره د خراب اړیکو له وجې امریکا له هیواد سره په اټمي معاملو رابطې او اتراګرۍ ست پروانو هڅو نفوذ بیلي. بلخوا انډیپندنت آنلاین ویب پاڼه لیکي د امریکا ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د شمونو باوجود هم هغه د افغانستان پرېښودو اراده نه لري. ویب پاڼه د ولسمشر ټرمپ په حواله لیکي چې اوس یې د افغانستان په اړه تفصیلي معلومات ترلاسه کړي او خپل فکر یې بدل کړی دی. سږ کال د امریکا او پاکستان ترمنځ صلح وروسته کړکیچ پیدا شو چې د ولسمشر ټرمپ انتظامیه په افغانستان کې د امریکایي تګلارې ناکامۍ او وسلوالو سره د مرستو لپاره پاکستان تورن کړ. مقاله لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو خرابېدو سره به امریکا وغواړي چې د پاکستان د کارونو څارنه وکړي. مقاله د ایران او امریکا اړیکو په اړه لیکي سپینه ماڼۍ ایران ته تر ټولو ستر ګواښ په سترګه ګوري. په دفاع وزارت کې د پاکستان او افغانستان لپاره پخوانی سلاحکار کریستوفر کولینډا ویلي له طالبانو تر ولکې لاندې سیمې بیرته اخیستو لپاره د امریکا په صلاحیت کې بدلون ښکاري. نوموړي زیاته کړه امریکا له پکار ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جوړجاړي ته د رسېدو لپاره هڅې په خپلو لومړیتوبونو کې شاملې کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا په ټکساس ریاست کې یو سړی په یو کلیسا کې په خلکو ناتاره ډزې کړې چې پکې لږ تر لږه شپږیش کسان وژل شوي او دیرش نور ژوبل شوي دي. دا پیښه د دغه ریاست په یو کلیواله سیمه کې رامنځته شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې دا مهال د ایشیایي هیوادونو په سفر دی، دغه پیښه یې غندلې او یو ناوړه او شیطاني فعل یې بللی دی. په دې هکله تفصیل د هارون باچان اورو.
د امریکا د ټکساس ایالت گورنر ګریک ابټ ویلی د سدرلند سپرینګ په نوم د یو خارګوټي په کلیسا کې چې له سان اونټانیو نومې ښار دیرش میله لرې پروت دی، پر خلکو د ډزو په پیښه کې لږ تر لږه شپږویشت کسان وژل شوي دي. دا پیښه پرون د امریکا پر وخت سهار شل باندې یوولس بجې وشوه چې شاوخوا شل کسان پکې ټپي شوي هم دي. نړیوالو خبری ادارو د ځایی پولیس چارواکو په حواله ویلي حمله کوونکی شپږویشت کلن ډیوین پیټریک کیلی و چې له پیښې وروسته وژل شوی. د چارواکو په حواله بریدګر د سین اونټانیو ښار اوسیدونکي وو. داسې نه معلومیږي چې له کومې ترهګرې ډلې سره یې تړاو درلود. په ځینو رپورټونو کې راغلي کیلی یو وخت د امریکا په هوایي ځواک کې دنده ترسره کړې وه. د ټکساس چارواکو ویلي په کلیسا کې پر عبادت کوونکو د ډزو په دغه پیښه کې چې د ایالت په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ هغه یاده شوې، له پنځو نیولې تر دوه اویا کلونو عمر لرونکي کسان وژل شوي دي. رپورټونه وایي په کلیسا کې تر ډزو کولو وروسته بریدګر د تېښتې په حالت کې و چې یو عام وګړي ډز پرې وکړ. د بریدګر مړی بیا د پیښې له ځایه لرې د هغه په ګاډي کې وموندل شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې دا مهال د آسیایي هیوادونو په سفر دی، د ټکساس پیښه غندلې او یو شیطاني کار یې بللی دی. نوموړي د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې حالات له نږدې څاري. څو اونۍ مخکې هم د امریکا په لاس ویګاس ښار کې یو سړی د موسیقۍ په یو میداني پروګرام کې پر خلکو ډزې کړې وې او 50 کسان یې وژلي ول.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
پلس نیمو بجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال ریډیو مجله
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل نوی ټاکل شوی مشر ډاکټر قبلا یاز ویلي چې د خپل کار په موده کې به په نړیوالتوب یا عالمگیریت ته په کتو سره د اسلام له تعلیماتو ګټه پورته کوي. حکومت د جمعې په ورځ نوموړی د راتلونکو دریو کلونو لپاره د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ټاکلی. دا شورا د قرآن او سنت په رڼا کې پارلیمان ته مشورې ورکوي. عبدالحی کاکړ په دې اړه د رپورټ برابر کړی.
ډاکټر قبلا یاز د مولانا محمد خان شیرانی پر ځای د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ټاکل شوی دی. تر ټاکل کېدو وروسته نوموړي مشال لري ټول چې دی به له ځینو هغو عالمانو سره ویني چې په دینی او عصري علومو پوهیږي.
یو خو روایتي موقف ته اخکارا خبر ده چې موږ د فقه کتابونو کې موجود دی. یو عصري تناظر دی. نو عصري تناظر کې موږ به غواړو دا چې همدا زمونږ چې کوم فقهي ذخیره موجوده ده په عصري تناظر کې او په بعد عالمگیریت ماحول کې زمونږ څنګه رهنمایي کوي. دا دې دپاره زما په ذهن کې جو سو ماهری رشته چاہے ډېر غټ علما دي. انشاءالله زما خواهش بدای چې ډېر زر به ان سره کینم او په دې مسلو باندې زده کړم.
د مولانا محمد خان شیرانی تړاو له جمعیت العلماء اسلام فضل رحمان ډلی سره دی او نوموړی په لومړي ځل په 2013 میلادي کال کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ټاکل شوی و. د دغه کاري دوره کې اسلامي نظریاتي کونسل له لوري په ځینو چارو کې وټکسي وړاندیزونه متنازع شوی و چې پکې یو داو کې وشزه حکم ونه مني د هغې خاوند ورته نرمه سزا ورکولای شي. دوه مان انګریز خبره دا و چې کله اسلامي نظریاتي کونسل ول چې عدالت باید د جنسي تیری په مقدمه کې د ډی این ای معاینه د یو اساسي شهادت په توګه ونمني. پر دې په پاکستان کې ټول بحث راپارېدلی وو چې پکې یو نقطه دا راپورته سو چې اسلامي نظریاتي کونسل مشر او ځینې نور غړي د نننۍ نړۍ له ساينسي غوښتنو زیات خبر نه دي. هم دې نقطې ته په پام سره د اسلامي نظریاتي کونسل په خوانی غړي مولانا طاهر اشرفي وای چې ډاکټر قبلا یاز او نور ملګری به شایي د عصري او ديني علومو پر وړاندې کې وړاندیزونه مخې ته راوړي.
دا په دې حساب یو ښه قدم دی چې ډاکټر قبلا یاز په عصري او دنیایي علومو دواړو پوهیږي. زه تمه لرم چې ډاکټر صاحب او ورسره ټاکل شوي نور کسان لکه مولانا فضل رحیم صاحب، خورشید ندیم صاحب او عارف وحدی صاحب داسې شخصیتونه دي چې توانایي هم لري په عصري او دینی علومو هم پوهیږي. نو که موقع ورکړل شي دوی غوره کار کولی شي.
دوشپیته کلن ډاکټر قبلا یاز په 1915 کال کې د برتانیې له انډمرا پوهنتون په منځنۍ پیړۍ یا قرون وسطی کې د اسلامي ثقافت پر موضوع ډاکټري کړې وه او په 2012 کال کې د پېښور پوهنتون رئیس جوړ شو. مختلفه سیاسي ګوندونو، تنظیمونو او دینی عالمانو د ډاکټر قبلا یاز د ټاکل کېدو هرکلی کړی. د مذهبي چارو پوه فرنود عالم وای چې ډاکټر قبلا یاز د مذهبونو ترمنځ په بحث مباحثه او هماهنګۍ یقین لري.
مولانا شرانی صاحب چې دلته منتخب شوی نو د علما دوبند طرف هم ډېر غټ ریزیسټنس راغلی، یو څو تنظیمونو طرف نه، یو څو حلقو طرف نه، لیکن قبلا یاز صاحب په وخت کې دا شی ونه شو. دیگر مکاتب فکر چې کوم علما کرامو داغو طرف نه یو ریزیسټنس راغلی، تنقید شوی، لیکن د قبلا یاز صاحب په معاملو کې داسې نشته. د بلکې ټول هغه ویلکم کو او د هغې ویلکم کول بنیاد دا دی چې هغه
ډاکټر قبلا یاز په مختلفو اسلامي موضوعاتو تر 15 زیاتې مقالې لیکلي او د تحقیقات علوم اسلامي په نوم کتاب چاپ کړی دی چې پکې داسې 400 عنوانونه په ګوته کړل شوي چې باید ور باندې څېړنه وسی. د دې ترڅنګ نوموړي د امریکا او برتانیا په مشهورو پوهنتونونو کې په مختلفو سیاسي موضوعاتو ویناوګانې کړې دي.
امن، مینا او ورورولی،
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل شي دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاہ خانمال یو کافی الګ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره ځای خور
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د مشال ریډیو خبرونه ته واګي. په بلوچستان کې د تیر کال د اتم اگست په ځانمر کې برید کې د وجل شو وکیلانو خپلوانو ویلي د وکیلانو د وجل کېدو نه یوازې د دوی کورنۍ متاثره شوې بلکې ټولنې ته هم لوی زیان وخته دی. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې کومې ژمنې یې ورسره کړې وي هغه دې پوره کړي. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د غیر دولتي ادارې سکوپ تر سوري لاندې تیر کال د اگست په اتمه نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې په ځانمرګ برید کې د وژل سو وکیلانو په خپلوانو کې د ایوارډ د بشولو یو د صورت په کوټ کې وسوه. په دستور کې برخه لرونکو د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هغه دې د دوی سره کړي ژمنې ترسره کړي. په دې اړه په پیښه کې د وژل سوي غلام حیدر کاکړ ایډوکیټ ورور و مشال ریډیو ته وویل بلوچستان د نامتو وکیل باز محمد کاکړ ورور علی احمد کاکړ ایڈوکیٹ زیات کړه
د ډیر درنا او ډیر نابړو غزو او لدې زموږ کوم او زموږ علاقې ډیر خوارس په د دې واقع کې زموږ ډیر سنیر وکیلان لړ سیداغه د تګ بعد موږ ډیر مجبوریانی ډیر ستړیای محسوس وو په های کوټ کې په کچاري کې په سیشن کوټ کې.
د بلوچستان د وکیلانو د اتحادې مرستیال مشر اقبال قاسی ایډوکیټ غوښتنه وکړه چې حکومت د دولت د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي.
کوم چې د دې د بچانو د سرو څخه مطلب هغه سایه چې دا مطلب لري سوله دا د وطن ته د سیمې ته د دې علاقې و خلکو ته یو ډیر غټ تاوان راوړي چې د دې مخنیوي چي هغه په ډیر شتوګه سره مطلب کول پکار دی او د خاص کر د هغه انسانانو لپاره دا یو ډیر غټ د سوالین شان دی چې مطلب ستاسو کوم ځمېداري ولا هغه کوم ده یا هغه تا ولینه قدر ده سر
دلته خبره ده د ونې ورده چې د بلوچستان حکومت د اتم اگست په ځانمرګ برید کې د وژل سو وکیلانو و کورنۍ ته نه یوازې یو کروڑ روپۍ ورکړي وي بلکې ډېرې وکیلانې د لوړو زده کړو لپاره و بارنۍ هیوادو ته د لږدولو پلان هم ترتیب کړی دی او دا ادعای هم کړې ده چې د اتم اگست په پیښه کې تورن کسانې په سزا محکوم کړي دي. ایبترین مشال ریډیو کوټ.
بلخوا د خیبر پختونخوا نیمه قبایلی سیمه ملکان ایجنسی کې د لیویز اف زواک فعالولو او نوي سهولتونو ورکولو لپاره د ملکان ایجنسی ډیپټی کمشنر صوبایي حکومت ته سپارښتنه ورکړې دي چې چارواکي وای ډیر زر به عملي کړل شي. تفصیل د پیښور نظم خبريال خالد خان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د سیول سیکریټ چارواکو او دستاویزاتو معلوماتو ترمخه صوبایي حکومت با ډیر زر ملکن ایجنسی کې د لیویز فورس بیا د سره فعال کوي. دوی ته به نوې ټکنالوژي او گاډي ورکوي او دغه شان د لیویز چارواکو روزنه او تربیه به په نوي بنیادونو کولی شي. دا لیویز فورس تنظیمینو لپاره د ملکن ایجنسی ډیپټی کمشنر سفارښتنې د صوبې چیف سیکریټری ته وړاندې کړې دي. دا کوم ترمخه به دا ون فایو یا د یو پینزه ایمرجنسی سرویس ملکن او مردان په پوله د لیویز چک پوسټ د لیویز د سپایانو او افسرانو ترکی او د شپږو میاشتو لپاره تربیتی کورس او روزنه ورکول شي. دغه شان د لیویز فورس ټول ګاډي او چک پوسټونه به د انټرنیټ په ذریعه یو بل سره ګنډل کیږي او د ملکن ایجنسی خلک به کول شي چې آنلاین اف آی آر درج کړي. دا چارواکو په وینا صوبایي حکومت د ملکن ایجنسی لیویز فورس د تنظیمینو او سهولیات ورکولو لپاره په مالی وسایلو باندې غور کوي او ډیر زر به حکومت لخوا د دې عملي کولو اعلان وشي. دا معلومات تر مخه دا خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې آنلاین ایف آئی آر درج کول شي، خو په نیم قبالي سیمه ملکن ایجنسی کې لا تر اوسه پورې دغه سهولت نشته. دا ملکن ایجنسی ډیپټی کمشنر له اړخه وړاندیزونو کې دا لیوی سره آنلاین ایف آئی آر درج کول دپاره به یو خصوصي سافټویر هم جوړول شي. دا نوې اصلاحاتو تر مخه دا کمانډ او کنټرول مرکز به هم قائمیږي او دا لیوی چارواکو ته به د پولیس ټریننګ سنټر هنګو کې دا شپږو میاشتو دپاره روزنه او تربیه ورکول شي. دا ملکن لیویز فورد د تنظیمینو په حق لمو دا ملکن ایجنسی ډیپټی کمشنر سره دا ټیلیفون پلار بیا بیا د رابطې کوشش وکړو، خو په دې اکلا نه خو د ډیپټی کمشنر او نه د هغه د دفتر چارواکو سره خبرې وشوې. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سر نه پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سورنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارل په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د مشال ریډیو خبرونه ته غواړي. په پیښور کې یو شمېر سندرغاړي د پښتو له شخصي ټلویزیونونو چینلونو ګیله کوي چې د موسیقي پروګرامونو ته ورغواړي خو پیسې نه ورکوي. دوی پلان لري چې د یو کمپاین په ترڅ کې د دغه ناانصافۍ مخنیوي وکړي، خو بلخوا د یو شخصي ټلویزیون یو چارواکی بیا سندرغاړو دغه تورونه ردوي او وایي چې اداره یې هغوی ته عزت او مناسب پیسې ورکوي. په دې موضوع د هارون باچا رپورټ اورو.
د پیښور او شاوخوا سندرغاړي شکایت کوي چې د پښتو شخصي ټي وي چینلونه هغه رنګ چې لازمه ده د دوی د سندرو خپرولو لپاره دوی ته پیسې نه ورکوي. ځوان سندرغاړي راشد خان چې د سیمې د هنرمندانو د حقونو لپاره وخت په وخت غږ پورته کوي وایي ټي وي چینلونه د موسیقي پروګرامونو له لارې کروڑونه روپۍ ګټي خو یو هنرمند ته بیا د هغه جایزه برخه نه ورکوي.
دلته خو دې دور ظلم راغسته چې دغه ټي وي ګان زموږ په سر باندې بلا اډورټایزمنټ اخلي د کپنونه په کروڑو روپۍ ګټي. دوی دور نه کوي چې هغه فنکار ته خپل کرایم ورکړي د لارې په واسطه هم مجبور دي چې ځکه پیسې میلاو نشي کوي او سندرم هټ شو دا غو سوچ باندې خلک لري شي. بلکې دا خو پرایوټ چینل دي، دا سرکاري ټلویزیون خبرو کوم دی پی ټی وی 400 روپۍ ورکړي بی کلاس ته. دا یو سندر دی چې سندرغاړي ته په 200 روپۍ پر خپل جیب پیسې لګي.
په پیښور کې د بلال جمشید په نوم یو بل ځوان سندرغاړي هم د ټی وی چینلونو لخوا هنرمندانو ته د پیسو نه ورکول کېدو ستونزه تاییدوي، خو وایي چې هغوی خپل هنر په خپل سپک کړی دی.
خپل ځان ورته کالي دي چې رمانه پروګرام راکړي یا څه دا وایي چې څنګه راکړي
خبر. په نوم د پښتو له شخصي ټلویزیون چینل سره د یو عکاس او هدایتکار په حیث کار کوونکې فهمید خان چې دا مهال د یاد ټي وي د مردان په سیمه ایز مرکز کې د پروګرام اینڈ پروډکشن کوارډینیټر دند ورکل شوی هنرمندانو ته د پیسو نه ورکول کېدو خبره یو مخ ردوي. دیوای پر دستخط یې هنرمندانو ته له 2000 نیولې تر 5000 پورې معاوضه ورکل شوې دي.
دا خو دی بالکل دروغ ویل دي. په پیښور کې تقریبا زیات د میوزیک پروګرامونه روسر مزوما زما په سین باندې بس سنگران د سی چې هغه ته موږ 2000 ورکړي، بس د سی چې هغه ته موږ 5000 او 7000 پورې ورکړي. دا موږ اکاونټ سیکشن دی هغه باقي دا د کوم دی چې سی په یوه باندې سین کی او خپل پیمنت واخلي. دا هم نه ده چې لا کوم څه ګرا کی چې دا د پخر باندې هغه سل شي 5000 دی او څنګه غاړي د 3000 ملي شي دا هم نه کیږي. موږ دا منت اند کې ټول پیمنت کلیر کیږي.
فهمید خان زیاتوی د دې خبرې امکان شته چې ټی وی سفارشي سندرغاړو ته پیسې نه وي ورکړي. د دې په خبره ادارې د سیمې ټولو نومیالیو سندرغاړو ته د عزت په سترګه ګوري.
ځانې ریکا کی او بیا یې د پرسنل څخه طریقه باندې په دې شرایط سره نو هغه لپاره چې کوم سفارشي نو تاسو لیکنې کې چې بالکل په دې تمراوړې څنګه دي نو د خبره خیال لا ځان وایي دا په دې شي او هغه وایي دا څه خبرې شي
سندرغاړی راشد خان بیا وایي د پښتو په ځینو شخصي ټي وي چینلونو او همداراز په دولتي ادارو کې داسې خلک شته چې د هنرمندانو پر حقونو یې خېټې اچولې دي. د نوموړي په خبره دی او ملګري هنرمندان به د یوه کمپاین په ترڅ کې د دغو کړیو پر ضد ودرېږي.
پرایویټ چینلز کې هم د مافیا د خلک ناست دي. په کلچر اداره کې هم مخ کې په خیبر ټي وي کې دې په پروګرام له سندرغاړو په غوښتنه 500 روپۍ بل هغه وخت ورکولې. خو بیا چې دا خلک ورته دننه شو نو هغه دې چې نه سندرغاړي پیسې شي ورکه مونږ باقاعده په دې یو مهم شروع کړی دی. یو کیس هم د خلکو نیسلې دی. مونږ په دې پر یو غټ پلان جوړ کړی دی. محسوس دلته پن کاران ټول را جمع کړل خو څوک تخفیر نه څوک یې ته سرکار سره چیړي نو ما علاقه سرکار نه مونږ حق وړو بل چنه خو نه وړو.
په خبر میشتو سندرغاړو په رستیو کې یو اتحادیه جوړه کړې. د راشد خان په خبره دوی هڅه کوي د سیمې نومیالي سندرغاړي پکې لزان سر ملګري کې او د هنرمندانو د حقونو لپاره اغیزناکا هلې ځلې وکړي.
یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خو خکړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې پکې د نن ورځې نه ساعت خبرونو اخیرو شیبو تر رسیدلی وو. د نجیب امیر نه یو وار بیا د خبرونو لنډی څورو.
پاکستان په قومي سملې کې د خیبر ایجنسی استازي الحاج شاجی ګل او د جمعیت علما اسلام سینیو مشر مولانا یوسف شنن په بنو پریس کلب کې وویل چې د شمالي وزیرستان چارواکو ورته په میرعلي کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د جلسې کولو اجازه نه ده ورکړې. بل پلو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مشال لډیو ته وویل چې د غونډې لپاره ورڅخه وار لمخې اجازه نه واخیستل شوه. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوال ایرانی پوځي او حکومتي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره په درې ورځني سفر پرون تهران ته ورسید. د نوموړي سره په دې سفر کې د پوځ ځینې نور مهم مشران هم ملګرتیا کوي. تما دا چې نوموړی به د نورو ایراني چارواکو ترڅنګ د ایران د ستر مذهبي پیشوا آیت الله علي خامنائی سره هم ملاقات وکړي. د افغانستان ولسی جرګې یو وار بیا پر حکومت غږ وکړ چې د کاندید وزیرانو لیست بشپړ او دوی ته معرفي کړي. ولسی جرګې ګواښ کړی چې تر کومه د کاندید وزیرانو د معرفي لیست بشپړ شوی نه وي یو شمیر کاندیدانو ته به دوی رای ورنه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور ریاست وایي یو شمیر کاندید وزیران معرفي شوي او پاتې نور به هم ډیر ژر ولسی جرګې ته د رایو اخیستو لپاره معرفي شي. د لبنان حزب الله ډلې پر سعودي عرب تور پورې کړی چې دوی په وینا سعد الحریری د استعفا ورکولو ته اړ کړو. سعد الحریری د نومبر په 4 باندې اعلان وکړ چې هغه د وزیر اعظم نه استعفا ورکوي. هغه وویل چې هیواد د حزب الله په ولقه کې دی او د هغه ژوند ته هم خطر ده. د نوموړي پلار او د لبنان پخوانی وزیر اعظم رفیق حریری په 2015 کال کې وژل شو. د امریکا د ټیکساس ریاست گورنر ګریک ایبټ وای په سدرلینډ سپرینګ سیمه کې یو تند چر دننه پر عبادت کوونکو سختې ډزې کړې چې په پایله کې لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژل شوي. د نوموړي په وینا دا د ټیکساس په تاریخ کې تر ټولو خونړی پیښه وه. د سعودي عرب په جنوب کې د یو هلیکاپټر غورځېدو په پیښه کې د شهزاده منصور په ګډون 8 کسان وژل شوي. د اسوسییټډ پریس اژانس تر مخه د سعودي عرب کورنۍ چار وزارت نن ویلي چې په هلیکاپټر کې لوړ پوړي چارواکي ناست او دا پیښه پرون په اسیر صوبه کې رامنځته شوه.
د مشال ریډیو خبرونه په همدې سره ورسېدلې. امید ده چې د خبرونه مخ په شوې سبا سهار په 9 بجې به درته سلام پښتونخوا په غږ یو ور بیا حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلې. شهزا منور شاه او زما همکاران نجیب عامر او اس اکرام مسکین یار د اجازه غواړو. په لوی رب مو سپارو. خاد او آباد اوسئ.